The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio De
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا دیوا ریډیو دی نن د ګلبرز کال 2023 د جنوري د میاشتې 18 نیټه ده اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی پاکستانی میډیا وایي د وزیر اعظم د قومي سلامتیا صلاحکار محمد یوسف په مشرۍ یو اعلی پلاوی د جنوري په 18 او 19 نیټه د افغانستان سفر کوي پاکستان کې سیاسي مخالف ګوندونو د مرکزی حکومت لخوا د قانوني سلامتي تګلارې کې اتلسم آئینی ترمیم ته د بیا کتنې سخت مخالفت کړي او وايي په اتلسم آئینی ترمیم کې د څه قسم بدلون به مخه نیسي په کوم کې چې وړو صوبو ته د خپل حقوقو او وسایلو د استعمال زیات واک اختیار ورکړي شوی د خبر پښتونخوا په ډیرا اسماعیل خان ضلع کې معلومه کسانو درې شیعه مسلمانان په ډزو وژلې دي پکې دوه ورونه هم شامل دي او اوس وخت د خبرونو تفصیل ده پاکستاني میډیا وايي د وزیر اعظم د قومي سلامتي صلاحکار محمد یوسف په مشرۍ یو اعلی پلاوی د جنوري په 18 او 19 نیټه د افغانستان سفر کوي د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې د حکومتي چارواکو د خلې لیکلي چې دغه سفر مقصد د افغانستان بیلابیلو میدانونو کې د بشري اقتصادي او پرمختیايي ضرورتونو جاج اخیستل دي محمد یوسف تر ورځ لاهور کې خبريالانو ته ویلو چې افغانستان سره به په ګډه پوله د ازغن تار لګولو ستونزه د خبرو اترو د لارې هوارول شي او زیاته کړي وا پاکستان افغانستان سره تجارت خکولو طالبواله دي او غواړي چې باید په دغه هیواد کې هم د پاکستان او چین د اقتصادي لارې یا سی پیک په سیر یو منصوبه شروع شي کابل ته د پاکستان د قومي سلامتي صلاحکار د سفر په داسې حال کې ټاکل شوی چې په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان په ګډه پوله یا ډیورنډ لاین د ازغن تار لګولو په سر ستونزې سیوا شوې دي پاکستان کې سیاسي مخالف ګوندونو د مرکزی حکومت لخوا د قومي سلامتي تګلارې کې 18 آئینی ترمیم ته د بیا کتنې سخت مخالفت کړي او ویلي په 18 آئینی ترمیم کې د څه قسم بدلون به مخه نیسي په کوم کې چې وړو صوبو ته د خپل حقوقو او وسایلو د استعمال زیات واک اختیار ورکړي شوی د پاکستان عوامي نشتن پارټي ویان زاهد خان پی او ای ډی وته ویلي د 18 آئینی بدلون منځوریدو اولنې ورځ نه د ملک پوزي استابلیشمنت دا قبول کړي نو او کوشش کوي چې دغه آئینی بدلون ختم کړي ځکه چې د نوموړي په وینا په دغه آئینی بدلون کې صوبو ته د خپل وسایلو د استعمال زیات واک اختیار ورکړي شوی د پاکستان تحریک انصاف مرکزی حکومت د قومي سلامتي تګلارې د 50 پانو برخه په ډاګه کړي او د دې د یو سل او لس پانو برخه کلاسيفايد یعنی د اولس نه پټا ساتل شوی د اتلسم آئینی بدون او تعلیمي نصاب ته بیا کتنه حکومت ته ورپېښ چیلنجونه او د ګلګت بلتستان راتلونکي حیثیت معاملې په کلاسيفايد یا پټا برخه کې ساتل شوی د خبر پښتونخوا په ډیرا اسماعیل خان ضلع کې نامعلومه کسانو درې شیعه مسلمانان په ډزو وژلې دي چې پکې دوه ورونه هم شامل دي د ډیرا اسماعیل خان پولیسو دا پیښه تایید کړې او وایي دا ترهګري او هدفي وژنې دي پولیسو وایي دغه پیښه د ډیرا اسماعیل خان ضلع په پروا تحصیل کې نن غرمه رامنځته شوې ده تر اوسه پورې د دې پیښې د مواري چا په سر نه راخستي په ډیرا اسماعیل خان کې د شیعه مسلک یو مشر علامه رمضان توکیر ویلی په ډیرا اسماعیل خان کې پوښه مسلمانانو د غرنګ پیخي ډېری عامدي چې پکې د نوموړي په وینا د شپږ سبن زیات د شیعه مسلک سره تعلق لرونکي دینی پوهان سرکاري افسران وکیلان ډاکټران او د یونیورسيټي استادان وژل شوي دي د برتانی پولیسو د امریکای په ټیکساس ریاست کې د يهوديانو په عبادت خانه کې د سلور کسانو د يرغمل کېدو د پیخي د تحقیقات په لړ کې دوه کسان نیول دي د ګریټر مانچستر پولیسو د اتواریا یک شنبه په ورځ نو وخت په یو بیان کې ویلي د ترهګرۍ د مخنیوي پولیس مامورینو د مانچستر په جنوب کې دوه کسان نیولې دي او د پلټنو لپاره په حراست کې دي په نوبل شو کسانو د ممکنه الزاماتو په حق له سندې ویلې شوې د امریکای تحقیقاتي ادارې اف بی آی تیر ورځ ویلو د ټیکساس په سنګاګ یا د يهودانو په عبادت خانه کې چې کوم مسلبالتن سلور کسان يرغمل نیولو او بیا وویل شو په جنګلوی د سلور سلبیخ کلن ملک فیصل اکرم په نوم شبدا چې د برتانیې شهري دي د ملزم رور په فیسبوک ویلي رور یې په ذهني توګه ناروغ و. د امریکې صدر جو بایډن د پیښې نه وروسته ویلي وسله وال کس په دې برید کې د ترهګرۍ د یو عمل ترسره کولو لپاره هغه وسلې اخیستې وې چې د سړکونو په سر خرڅېږي.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درمنو اوریدونکو بیا هم خرغلی دا د وی ډی و ریډیو ما خمنه خبرونه ده چې تاسو ته له واشنگټن ډی سی نه وړاندې کوو. اوس هم راځو تفصيلي ریپورتونو ته. تاسو ویاند فواد لامی. د پاکستان د قومي سلامتي سلاکار مؤید یوسف کابل تر باندې او ویل کیږي چې هلته به د طالبانو د حکومت سره د پاکستان په مرستو باندې خبري وکړي. مؤید یوسف په داسې حال کې کابل ته ځي چې په دې ورستیو کې په ډیورنت کرخه باندې د ازغن تار پر سر ځینی پیښې او تفسیر مخې ته راغلي دي. په سرکاري توګه کابل ته د مؤید یوسف د سفر نیټه نه ده ټاکل شوې، خو مطبوعات وایي دا د ورځنی سفر سبا یعنی د جنوري په 13مه نیټه به پیل شي. اورنګزیب له نورو جزئیاتو سره.
د پاکستان قومي سلامتي سلاکار ډاکټر مؤید یوسف به د کابل سفر کوي. تر اوسه سرکاري توګه د سفر سنټر نه د اعلان شوی، خو مطبوعات وایي د دورزنی سفر سبا یعنی جنوري 13 نیټه نه به پیل کیږي. ډان رسپانه وایي ډاکټر مؤید یوسف په مشرۍ کې به د پاکستان بین المللي وزیرانو یو وفد کابل سفر مقصد هلته راجوړ شوی حالاتو کې د افغانستان په معاشي توګه مرستې کول دي. تیر کال 15 اگست په کابل د افغان طالبانو قبضې پس په افغانستان نړیوال بندیزونه لګول شوي دي او پاکستان بیا بیا نړۍ نه افغانستان امداد غوښتنې کوي. د پاکستان قومي سلامتي سلاکار مؤید یوسف د کابل سفر داسې حال کوي چې تیرو ورځو د ډیورنډ په کرخه د پاکستان لاړخه ازغندار لګولو په معامله د دوڼو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی آ وخت سیوا شو کله چې افغان طالبانو پاک افغان پولې ځینې برخونه د ازغندار لرې کړو او هغه نه پس پاکستان پوز او حکومت ویلی وو هر حال به د ازغندار لګول کیږي او افغان طالبان هم ویلی وو باید دا مسله حل کړي شي. د پاکستان قومي سلامتي سلاکار مؤید یوسف د کابل سفر نور څه مقصد کې دی شي په دې حق لا خبريال محمود جان بابر وای
په بارډر باندې چې دا کم تار طالبانو شلولیو د دې په معاملې باندې د دې باندې به خبره کیږي په دې دوره کې زموږ د معلوماتو تر مخه د دې کې د دې امکان دی چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ چې دا کم د بارډر منیجمنت یعنی د پولي د دواړو اړخو ته د دې سره نه د پاره د سی یو مشترکه نظام به جوړیږي. او بل خبره دا ده چې په افغانستان کې د نن دی وخت کې چې کوم د امنیت کم صورتحال جوړ شوی دی، خصوصا دا خبره کیږي چې د داعش چې کوم حمله دي هغه چې الته کوم کیږي نو په دې باندې کې دي چې په دې کې خبرې اترې وشي. نو د دې نه علاوه چې نور کوم د افغانستان په معاملې باندې دا انټرنیشنل کانفرنسز روان دي، خصوصا چې د اقوام متحده د اړخه د افغانستان د پاره کوم د فند جوړولو کوم خبرې شوې او الته کوم ته موسمي حالات چې دی وخت کې ډېر زیات خراب دي او خلک ډېر زیات په مشکل کې دي نو د هغه په اړه باندې به خبرې اترې کیږي چې
ولې افغانستان کې د طالبانو راتلو پس یو ځل بیا د ډیورنډ کرخې مسله راپورته شوه. د دې جواب خبريال حق نواز خان ساده سي ورکوي.
پاکستان او د افغانستان ترمنځ د ازغن تر د مسله د اوس نه ده پخواله یو متنازع مسله ده او په دې باندې د هر وخت چې کله په کابل کې شکر غلي نو عوامي فشار په هغه باندې ډیر زیات وي. د افغانستان ګلس لخوا تر څو د خلکو اندازه دا و چې کني طالبان په وخت کې راشي نو پاکستان ته به د ازغن تار یا د کم ډیورنډ کرخه چې ده دا په دې باندې به مسلې کم شي. خو په هغه ستونزو کې کمې په دې باندې وخت په وخت تاسو په خیره منځ راغلي چې په دې کې د دوه اړخو نه طالبان ځواکونه او د پاکستان ځواکونه یو بل ته مخامخ شو او تاوتریخوالی هم مخې ته راغی چې بیا د دواړو طرفو نه دغه اعلانونه وشو چې دا مسله به مونږ حل کوو. زما په خیال باندې که مونږ وګورو نو د ازغن تار یو خدغه علاقه را چې متنازعه دي په دې کې بعضي علاقې پته نه کیږي د افغانستان سایډ طرف ته راځي پاکستان
پاکستان دا دریز دی چې په ډیورن کرخه ازغن تر ځکه لګوي چې د ترخګرو تک را تک لاره ونیسي خو افغان طالبان دا ځغن تر د قانونو ترمنځ یو تقسیم ګڼي وړاندې هم افغان حکومتونو پاکستان سره ډیورن کرخه نه و منلې ډیورن کرخه کال 1993 برطانیې حکومت او افغانستان امیر عبدالرحمن ترمنځ یو مایده پس شوې وه او افغان حکومتونو کله هم ډیورن کرخه یو نړیوال پوله یا بارډر په توګه نه ده منلې خو پاکستان وایي چې ډیورن کرخه اوس یو انټرنیشنل یا نړیوال بارډر دی
د واشنگتن ډي سي نه دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده دا د وی او ای دیوا خبرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدل شي د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03
افغانستان ته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان له اړخه د مسلکي کډرونو د لیګولو وړاندیز باندې افغان ولس خبرګون خودلې او دایي د خپل هیواد په ادارو کې خکارا لاسوهنه بللې ده د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د خپل هیواد چارواکو ته وړاندیز کړی و چې افغانستان سره د چارو په ترسره کولو کې د کومک په غرض باید پوه او مسلکي اشخاص د پاکستان نه افغانستان ته ولېګل شي بلخوا د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د عمران خان دغه سرګندونو ته خپل خبرګون کې ویلي چې افغانستان خپل ډیر خه مسلکی کډرونه لري ځکه د پردیو هیوادونو مسلکی کډرونو ته اړتیا نه لري عبدالرزاق له نور تفصیل سره
د ویو وی د پښتو څنګه د خبر تر مخه د طالبانو د حکومت د بهرنو چارو وزیر امیر خان متقی د ترکمنستان څخه د بیرتا راستنیدو په محل هرات کې د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان سرګندونو ته خپل خبرګون کې خبريالانو ته ویلي افغانستان خپل ډیر خه مسلکی کډرونه او تعلیمي افتا شخصیتونه لري او د نورو هیوادونو مسلکی کډرونو ته اړتیا نه لري په افغانستان کې مېش د انفارمیشن ټیکنالوژي کارپوه جمیل باسط نعمتیار د طالبانو د بهرنو چارو وزیر امیر خان متقی دغه بیان ستاینه کوي او وايي افغان ټیکنیکی کارپوهان کولای شي چې د خپل هیواد په سمتوګه خدمت وکړي
الحمدلله موږ په افغانستان کې ډېر لوی کیپاسټی لرو ذکر ته ساده مثال وایم چې په لاس 1 ایئر کې موږ په افغانستان کې د الکترونیک ائیډی کارت ډیستریبیوشن څومره بوست کړ دا ټول د افغاني کډرونو لخوا همدارنګ د افغانستان کم اداري سیستمونه چلیږي کاغه ایمای سی دی کاغه نور سیستمونه دی د افغانستان په ګورنمنټ لیول کې دا ټول چې کوم دی د افغاني ایکسپرتس لخوا ډیولپ شوی جوړ شوی او مینټین کیږي دا په دې خپل دلالت کوي چې الحمدلله په افغانستان کې ټیکنیکل لوی کیپاسټی موجود ده او د دې جوګه ده چې خپل هیواد په پرمخ بوزي
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تیر ورځ د خپل هیواد له چارواکو غوښتي وو چې د دوست هیوادونو سره همکاري وکړي تر سودا سي ځانګړي ماهرين افغانستان ته واستوي چې د روختیا بنکي او مخابراتو په چارو کې مهارت لري چې داسې افغانستان کې د بشري او اقتصادي بحران مخنیوي وشي د عمران خان دي سرګندونو ته په سوشل میډیا کلک خبرګون خودلې شوی او د پاکستان لخوا افغانستان ته د اشخاص لیګل وړاندیز د افغانستان په چارو کې سرګنده مداخله بللې شوی ده د افغانستان د بشري سرچینو متخصص ثناء الله زازه وایس اپ امریکا دی ونیو ستوای ک پاکستانی کډرونه د افغانستان په ادارو کې کار کوي نو دا به د هواد ملي سکیورټي او د پرمختیاي پروژو لپاره یو لوی غواخوي
د افغانستان په داخلي اداراتو کې چون هر ملک د خپل نېشنل پالیسی لري ملي پالیسی لري چې دوی د خپل د ملک د پرمختګ لپاره پروجیکټس عملی کوي. ممکن په دې پروجیکټونو کې په دې کارونو کې ځینې داسې پروجیکټونه هم مخته راشي چې هغه به د پاکستان د ملي ګټو په خلاف. نو کچېری هلته پاکستانی کډرونه کار کوي، اول به د دې پروجیکټونو اسناد لیک کوي، خپل ګورنمنت سره به شریکوي او بیا د دې پروجیکټونو مخه به نیسي. چې ښه مثال مونږ د دې اوبو بندونه دي او مونږ شمالي ګاونډیو سره د تجارت راکړه ورکړه ده، مونږ داخلي فابریکې دي، مونږ فاینانشل سیستم ده، مونږ ځینې انټرنل سیکورټیز کارونه دي. نو دغه کارونو په پام کې نیولو سره مونږ ټول افغانان دې ته په مثبت نظر باندې نه ګورو او د افغانستان په داخلي کارونو کې لاسوهنه ګڼو.
د طالبانو د بهرنو چارو وزیر امیر خان متقی او ویلي د افغانستان حکومت تر اوسه هیڅ قسم داسې خلا نه د محسوس کړي چې هغه خلا د پردو هیوادونو په کډرونو ډکه کړي. د 13 اگست د میاشتنه افغانستان کې د طالبانو د حکومت جوړې دوره په دی خو د لومبېزل دی چې د طالبانو حکومت د پاکستان د کم اقدام یا لواندي سره په ډاګه مخالفت خودلې دي. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیو نیوز، پېښور.
د امریکا غږ دیوا رادیو اوري.
د بلوچستان په چمن سرحدي خار کې د خان بابا فاونډیشن زیر اهتمام یو جرګه شوې ده چې پکې د سیمې قبایلی مشران او تاجرانو ګډون کړی وو. په دې جرګه کې برخه اخیستونکو مشرانو د حکومت نه وغوښتل چې د افغانستان سره د په تجارت کې موجوده خندان لری کړی. نور حال زمو خبريال نعمت الله سرحدي تاسو ته په دې ریپورت کې وړاندې کوي.
د چمن سرحدي شار ځای قبایلی مشرانو او تاجرانو د حکومت څخه یو بیا غوښتنه کړې ده چې د افغانستان سره د پرپول هم د تجارت او هم د تګ او راتګ په مخ کې جوړ خندان لري کی چې د افغانستان سره د تجارت په مخ کې د بې ځای بندیزونو لامل د تجارت کچه ډیره راټیټه شوې ده. دغه غوښتنه د سیمې قبایلی مشرانو او تاجرانو د خان بابا فاونډیشن لخوا جوړ شوې یو جرګې په محل وکړي. د خان بابا فاونډیشن مشر رایت الله خان په دغه محل وویل چې حکومت پاکستان ته پکار دی چې پر سرحدونو آباد قبایلو د پاره د اسانتیاوي جوړ کړي.
څومره تجارت په بارډر ومني دي والله العزیز کو ببل زی امریکا کوم دومره پیداوار نشته. مهرباني وکړئ چې دغه تجارت دلته د ایجوکیشن مسلې، دلته د هیلت مسلې، دلته په بارډر د خلکو مسلې دي. تاسو باندې ولاګو خبرې شروع دي چې دلو مایزي ورکو دوه بداو کو یار پریکټیکل څه شروع کړي.
په دغه جرګه کې شریک یو سیمه ایز مشر عبدالشکور خان نورزی هم د حکومت څخه دا غوښتنه وکړه سپرچمن پول د قبایلو مخته جوړ مشکلات لري کړل سي.
ته مشکل د بارډر د داسې تاګو راتګ مسلې وي او د افغانستان کم امپورټ سپورټ بولو او دا کم خوراکي مواد سره د دې شان وو او د لغړی اند فار څه مسلې وي پر دې باندې مجلس وسو د الات دې ورته بل څه تنزل تر روان دي. نو لهدا دې کوشش وسی چې الات ترقی ته ولر.
د چمن د تاجرانو د سازمان یو مشر جمال شاه اتزګزی وویل چې پرپول د ازغن تر لګیدو او د بې ځای بندیزونو له عمله زیات ځان او تاجرانو ته دا وخت رسیدلې دي.
د بارډر وې سمته کوم مشکلات پیښولو او موجوده چې دا کوم د بارډر چې دی هغه ډېر غټ ستونزې د چمن او شهريان ته د چمن په شاکه د بیروزګاری ډېر غټ ستونزې سره تجارت خراب سولو او د امپورټ ایکسپورټ په لند کې چې دا کوم زموږ د چمن تجارت ته په کورونو نقصانونه ورسېدل. دا ټول موږ نن سره ودې ته یعنی واورولې د دې بیا ځینې د بوفاکي حکومت صوبایي حکومت ته د دې رسېږي.
په دغه محل د سیمې د آل پارټیز اتحادیه نماینده لالا جان اسګزی وویل د جرګوله لاري باید مشخ خپل مشکلات هوار کو او تربالا او کامه پرې ورسو.
دا جرګه ان شاء الله چمن پاواله، تجارت پاواله، قبایل پاواله بدا ډیر سجرګه ان شاء الله پدې کې بد چمن چې کم خلک دي، کم نو ټیبلز دي، دې ګرد نمائندګي وي.
د پاکستان افغانستان ترمنس پر چمن پول باندې د تاجرانو او ځای قبایل او مختلف پیش مشکلاتو باندې د خبرو د پاره جوړې دغه جرګه کې تجاویز هم وړاندې کړل سول چې در حکومتي چارواکو پر برسول کیږي. خو په دغه محل د چمن د ځلې مرستيال کمشنر جمعادات خمندوخیل سم په جرګه کې شریکو د وویل سپر چمن بارډر باندې د حکومت پاکستان لور اقدامات د عوام د شګړې د پاره اصل سوي دي. کڅه عوام ته ستونزې ورپېښې شوي د هغه الکول د پاره هم حکومت پر کوشش کوي. پر چمن پول د حکومت پاکستان لور اصل سوي اقدامات باندې اکثره د سیمې قبایل او تاجران نیوکی کوي چې دغه اقدامات لوږي ودې ته ستونزې جوړې سوي دي. نعمت الله سرحدي، وی او ای دیوا، چمن.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ. فیسبوک بی او ای ڈی وا،
ټویټر @voadiwa، انستګرام @voadiwa، او پر یوټیوب voadiwa نیوز.
کراغلی دا ویو ای ڈی ودا اوس هم د پاکستان سیاسي حالات. پاکستان کې مخالف سیاسي ګوندونه د مرکزی حکومت لخوا د وړو صوبو په ګټه اتلسم دستوري بدلون ته بیا کتنې معاملات د قومي سلامتیه تګلارې برخه جوړولو اطلاعاتو ته سخت خبرګون خوده او د دې پر ضد د مزاحمت خبرداري ورکړې دي. نور تفصیل تاسو د پیر ولایت چا په دې رپورت کې اوریدلی شئ.
د انګریزی جبر واسپال ډان کې خبر شوې او رپورت کې د پاکستان د قومي سلامتیا په اړه جاری کړې شوې تګلارې په عمل کې دوه اندېښنې خوندلې شوې دي. اخباری رپورت کې دا داوه هم شوې ده د تګلارې خفیه ساتل شوې یا کلاسیفایډ برخه کې د وړو صوبو په ګټه اتلسم دستوري بدلون ته بیا کتنې معاملہ هم شامل ده. دو کال وړاندې د فوج سرلخکر جنرال قمر جاوید باجو د خبريالانو ترمنځ د یو ملاقات وروسته داسې خبر مخې ته راغلو چې ګنې فوج دغه بدلون په ځنې برخو اندېښنې لري. اتلسم دستوري بدلون بیا کتنه د قومي سلامتیا تګلاره برخه جوړولو خبر ته غبرګون کې د عوامي نشتل پارټۍ ویان زاید خان وایي کال 2010 کې د پیپلز پارټي واکمنې په وخت د پاکستان پارلمان لخوا درون اکثریت سره منزور کړل شوې د غبدون د لارې په لومړي ځل مرکز نه 15 زیات وزارتونه صوبو ته سپارل شوې او د تاریخي بدلون د لارې د صوبه سرحد نوم خیبر پختونخوا ایښودلو منزوري هم ورکړل شوې وه. پنجاب صوبه کې اکثریت لرون کې مسلم لیگ نواز ګوند په ګډون د ملک ټول سیاسي ګوندونه اتلسم دستوري بدلون ته بیا کتنې یادې کیسه کیسه بدلون ته ضد سخت مزاحمت خبرداري ورکوي. په دې اړه د بل مخالفه پیپلز پارټي د سینټ غړي سینټر بیرامن ویو ای ډیو ته صدا سوایي
ترمیم کی کنن پرس کا دچاستر کو کیزی او وی پدی پوی کی چنوں کو پدی اڑخ پاندے دا اٹاری ترمیم حاکموں کو نو لہذا دا ممکن ذکر نہ دا سنگ کی 1973 کنسٹیٹیوشن نان اس کا ملک کے لیے دی نو دا سے اس دا ہر صوبے وسائل دا ہر صوبے دا عوام دا پارا ادی او دا دے دا پارا حس کس میں اجازت منگا نور کو چگارے سو ختم.
تیر کال دو مرکزی وزیرانو فواد چودھری او شبلی فراز د اتلسم دستوري بدلون د لاندې د مرکز او صوبو ترمن وسیلو د ویش لپاره جوړ ان اف سی فارمولې باندې اعتراضونه راپورته کړي وو. دوی غوښتنه کړي وه چې دغه فارمولې د لاندې د مرکز برخه یو ځل بیا زیاته او د صوبو برخه یو ځل بیا کمی کړي شي. خو بیا د یو شخصي ټی وی سره مرکه کې فواد چودھری اتلسم دستوري بدلون ته بیا کتنې په اړه یو محتاط عکس العمل ښکاره کړی وو.
کانسیپٹ ہے 18-18ویں ترمیم کا، یعنی جو ڈیولوشن ہوئی ہے سینٹر سے پروونسز کو، اس کے اوپر کسی کو کوئی دو رائے نہیں اور وہ بڑا زبردست ہے اور اس کو ہمیں
اغه ویلو د دوی حکومت د اتلسم دستوري بدون افادیت منی او واکمن تحریک انصاف ګون خو تر دې غواړي چې د مرکز نهونی ستر د تحصیلونو پورې د اقتدار منتقلی وکړي شي. دا نورسپاړه کې اتلسم دستوري بدلون ته بیا کتنې معاملې د ملي سلامتیه تګلارې برخه جوړولو باندې حکومتي خبرګون لپاره د ویو ای ډیو ریډیو د رابطو هڅې ناکام شوې دي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com، ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
پاکستان کې حکومتي غړي وایي چې هیواد ته راوړاندې اقتصادي ستونزې او ګرانی د تیرو حکومتونو د غلطو تګلارو لوجیده ځکه د حقوق په باور تیرو حکومتونو هیواد د درنو قرضو د بوج لاندې راوستي او دا وایي کړي د حکومت بګرانی د کال 2023 نه وړاندې په قابو کې راولي. مګر چېډونکو د حکومت غړو دا خبره سیاسي بولی او وایي چې د حکومت تر اوسه داسې څه ګامونه نه دی پورته کړی چې ورسره د هیواد اقتصاد په یو خلور روان شي. نور تفصیل له الیاس خان نه واوري.
وفاقی وزیرانو فواد چودری او شاه محمود قریشی داوا کړی چې هیواد ته روان دي مخفزیاتی دن کې ګرانی او اقتصادي ستونزې د تیرو حکومتونو تګلارو لوجې دي. چا چې درنې قرضې اخیستې وي او دغه قرض کې د پی ټی آی حکومت $2.5 ارب واپس کړی دي. د دوی وینا ده چې ګرانی یو عارضي سیز دی کومه به چې موجوده حکومت د کال 2023 نه وړاندې کابو کې راولي. خو څېړونکي د حکومتي غړو دا خبرې سیاسي بولي او وایي چې دې حکومت داسې څه اقدامات نه دي اخستی چې ورسره د هیواد اقتصاد په یو خلو روان شي. وی او ای ډی وسره خبرو کې اقتصاد پوه او د پاکستان د خزانه او پخوانی وزیر ډاکټر زبیر وای
دی آی ایم ایف پالیسۍ د اختیار کړي او پروګرام کې 2-3 کال تیر شو او هغه اوس پورې مونږ ته هیڅ هم مفید تاج مخامخ نشو. هغه نور خپل شرایط سخت کړي دي او دی دغه دړندو په شان تاغه منی دی آی ایم ایف مونږ په غر کې لار باندې روان کړي او دا عمر بالکل نالایق دی. کوئی کوم نه پر اقوامي اثرات کمول ملک پالیسی اختیار
13 میاشت دسمبر کے پاکستان کے دگرانی شرح ریکارڈ 2.3% تک رسیدلی وا چلوجی خلق سخت پریشان دی او د سیڑون کو پوینا 13 اونۍ د پارلیمان نه پاشیوی منی بجٹ سره به عام اولس د نور گرانی سره مخامخ شي. مخالفه گوندونه داوا کوي چې د کمزوری اقتصاد او پرلپسې گرانی لوجی واکمن گوند پی ٹی آئی کے دن سخت اختلافات روان دي شوی دي او د ګون باز خړو اوس نیخ پنیغه په خپل حکومت سخت نیوکه پیل کړی دي. 13 اونۍ د منی بجټ وړاندې کېدو نه مخکې د دفاع وزیر پرویز خټک د پی ټی آی پارلیماني پارټۍ غونډه کې د وزیر اعظم عمران خان په وړاندې مخالف دریس خپلولو نه یو ورځ وروسته د پی ټی آی یو بل غړي نور عالم خان کامی اسمبلی کې د پرمختګ په کارونو کې خیبر پختونخوا د پامه غورځولو باندې په حکومت سخت نیوکه کړې وي او غوښتنه کړې وه چې د کابینه د لوړپور غړو بشمول د وزیر اعظم نوم دی په ای سی ایل کې واچول شي ولی چې دوی په ملک کې د اړی غړی اصل مجرمان دي. په اقتصادي چارو نظر لرونکي سینیئر جرنالیست فداوسین وای د ای ایم ایف سره چې کومه لوزنامه دوی کړی ده د دینه باګرانی نور سی واشي او بل د حکومت غلطو تګلارو لوجې پاکستان اوس خوراکي شایان هم د بهر هیوادونو نه راغواړي چې ورسره د دې سیزونو به سی واشي. وی او ای ډی وسره خبرو کې نوموړي وویل حکومتی غړي د ریسک په لوي چې ګرانی یو نړیواله ستونزه ده او د کورونا وبا نړیوال اقتصاد سخت اغیزمنه کړی دی. د دوی وینا ده چې حکومت د ولستونزې حل کولو لپاره سخت حل ځلې کوي او دوی به په دې هر څه ډیر زر قابو عمومي. الیاس خان، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږ خپرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03. د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا د وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے نن د ګلبرز کال 2023 د جنوري د میاشتې 12 نیټه ده اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی پاکستانی میډیا وایي د وزیر اعظم د قومي سلامتیا صلاحکار محمود یوسف په مشرۍ یو اعلی پلاوی د جنوري په 13 او 14 نیټه د افغانستان سفر کوي پاکستان کې سیاسي مخالف ګوندونو د مرکزی حکومت لخوا د قومي سلامتیا تګلارې کې 13 آئینی ترمیم ته د بیا کتنې سخت مخالفت کړی او وایي په 13 آئینی ترمیم کې د څه قسم بدلون به مخه نیسي په کوم کې چې وړو صوبو ته د خپلو حقونو او وسایلو د استعمال زیات واک اختیار ورکړی شوی د خبر پښتونخوا په ډیرا اسماعیل خان ضلع کې نامعلومه کسانو درې شیعه مسلمانان په ډزو وژلي دي چې په کې دوه ورونه هم شامل دي او اوس وخت کې د خبرونو تفصیل ده پاکستانی میډیا وایي د وزیر اعظم د قومي سلامتیا صلاحکار محمود یوسف په مشرۍ یو اعلی پلاوی د جنوري په 13 او 14 نیټه د افغانستان سفر کوي د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې دان د حکومتي چارواکو د خلیل کلی چې دغه سفر مقصد د افغانستان بیلابیلو میدانونو کې د بشري اقتصادي او پرمختیايي ضرورتونو جاج اخیستل دي محمود یوسف تر ورځ لاهور کې خبريالانو ته ویلو چې افغانستان سره به په ګډه پوله د ازغن تار لګولو ستونزه د خبرو اترو د لارې هوارول شي او زیاته کړې وه پاکستان افغانستان سره تجارت خکولو طالباله دي او غواړي چې باید په دغه هیواد کې هم د پاکستان او چین د اقتصادي لارې یا سی پیک په څیر یو منصوبه شروع شي کابل ته د پاکستان د قومي سلامتیا صلاحکار د سفر په داسې حال کې ټاکل شوی چې په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان په ګډه پوله یا ډیورنډ لاین د ازغن تار لګولو په سر ستونزې سیوا شوې دي پاکستان کې سیاسي مخالف ګوندونو د مرکزی حکومت لخوا د قومي سلامتیا تګلارې کې 13 آئینی ترمیم ته د بیا کتنې سخت مخالفت کړی او ویلي په 13 آئینی ترمیم کې د څه قسم بدلون به مخه نیسي په کوم کې چې وړو صوبو ته د خپلو حقونو او وسایلو د استعمال زیات واک اختیار ورکړی شوی د پاکستان عوامي نیشنل پارټۍ ویان زاهد خان پی او ای ډی وته ویلي د 13 آئینی بدلون منظورېدو اولنې ورځې نه د ملک پوځي اسټابلیشمنت دا قبول کړی نو او کوشش کوي چې دغه آئینی بدلون ختم کړي ځکه چې د نوموړي په وینا په دغه آئینی بدلون کې صوبو ته د خپلو وسایلو د استعمال زیات واک اختیار ورکړی شوی د پاکستان تحریک انصاف مرکزی حکومت د قومي سلامتیا تګلارې د 50 پاڼو برخه په ډاګه کړي او د دې د یو سل او لس پاڼو برخه کلاسیفاید یعنی د اولس نه پټه ساتلې شوې د 13 آئینی بدلون او تعلیمي نصاب ته بیا کتنه حکومت ته ورپېښ چیلنجونه او د ګلګت بلتستان راتلونکي حیثیت معاملې په کلاسیفاید یا پټه برخه کې ساتلې شوې د خبر پښتونخوا په ډیرا اسماعیل خان ضلع کې نامعلومه کسانو درې شیعه مسلمانان په ډزو وژلي دي چې پکې دوه ورونه هم شامل دي د ډیرا اسماعیل خان پولیسو دا پیښه تایید کړې او وایي دا ترهګري او هدفي وژنې دي پولیس وایي دغه پیښه د ډیرا اسماعیل خان ضلع په پروا تحصیل کې نن غرمه رامنځته شوې ده تر اوسه پورې د دې پیښې ذمواري چا په سر نه اخیستي په ډیرا اسماعیل خان کې د شیعه مسلک یو مشر علامه رمضان توکیر ویلی په ډیرا اسماعیل خان کې په شیعه مسلمانانو د غرنګ پیخي ډېری عامدي چې پکې د نوموړي په وینا د شپږ سو نه زیات د شیعه مسلک سره تعلق لرونکي دیني پوهان سرکاري افسران وکیلان ډاکټران او د یونیورسيټي استادان وژل شوي دي د برتانی پولیسو د امریکای په ټیکساس ریاست کې د يهوديانو په عبادتخانه کې د سلور کسانو د يرغمل کېدو د پیخي د تحقیقاتو په لړ کې دوا کسان نیولې دي د ګریټر مانچستر پولیسو د اتواریا یک شنبه پورز نه وخت په یو بیان کې ویلي د ترهګرۍ د مخنیوي پولیس مامورینو د مانچستر په جنوب کې دوه کسان نیولې دي او د پلټنو لپاره په حراست کې دي په نیولې شوو کسانو د ممکنه الزاماتو په حق له څه نه دي ویلې شوې د امریکایي تحقیقاتي ادارې اف بی آی تیر ورځ ویلو د ټیکساس په سنګاګ یا د يهوديانو په عبادتخانه کې چې کوم مسلوالتن سلور کسان یې رغمل نیولو او بیا وویل شو په جنګلو یې د سلور سلبیخ کلن ملک فیصل اکرم په نوم شبیده چې د برتانیې شهري دی د ملزم رور په فیسبوک ویلي رور یې په ذهني توګه ناروغو. د امریکای صدر جو بایدن د پیښې نه وروسته ویلي وسلوال کس په دې برید کې د ترهګرۍ د یو عمل ترسره کولو لپاره هغه وسلې اخیستې وې چې د سړکونو په سر خرڅېږي.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیو اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیو فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیو ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د خیبر پختونخوا په ډیری اسماعیل خان ضلعه کې نامعلومو کسانو درې شیعهګان په ډزو وژلې دي چې پکې دوه ورونه هم شامل دي. پولیس وایي دا ترهګری او هدفي وژنې دي. تر اوسه پورې د دې پیښې ذمہواري چا نه ده منلې. د ډیری اسماعیل خان شیعهګان وایي دوی باندې وخت نا وخت داسې حمله شوي او هر کله یې بیګونا کسان مړه شوي، مګر تر اوسه یې بازخواست نه دی شوی. عدنان بیټنی له نور تفصیل سره.
پولیس دا پیښه تایید کړې او وایي دغه پیښه د ډیر اسماعیل خان ضلع په پروا تحصیل کې نن د ګولې دوشنبه په ورځ غرمه شوې ده. د پروا پولیس سټېشن مشر اس اچ او ملک جاوید اوویل څلور وسلوال کسان په موټر سایکل سپاره وو او په انډس هایوې یا لوی سړک باندې په یو دکان کې ناستو کسانو باندې ډزې کړې دي. هغه ویل د ډزو په پیښه کې درې کسان مختار ساجد او امداد چې دوا پکې ورونه وو او یو د هغوی د تر زوی دی وژل شوی دی. پولیس افسر اول وژل شوی کسانو تړاو د شیا مسلک سره وو او دا هدفي وژنه ده. نوموړي اول دا ترهګری پیښه ده او مقدمه د نامعلوم کسانو پر ضد درج کړي او پلټنې یې پیل کړې دي.
امجاد او سجاد بھائی کے مختار ان کا چچا زاد بھائی تھا. دو موٹر سائیکلوں پر چار اشخاص آئے اور انہوں نے انہیں ٹارگٹ کیا.
هغه وایي د سهار موټر سایکل باندې نامعلومه کسان راغلي دي. دکان کې کسانو باندې ډزې کړې. درې کسان مړه شوي. درې واړه د ایوي کورنۍ دي چې دوه ورونه او یو د هغوی د تر زوی دي. دا شیوه ترهګری پیښه ده او نامعلومه مقدمه درج کړې شوې ده. تر دې مهال دغه پیښه ذمہواري کومې وسلهوالې ډلې په غاړه نه ده اخیستې. د سیمینا ایوا خبریال خالد ارشد اوویل دا پیښه نن سهار هغه مهال شوې چې دوی په خپل دکان کې ناست وو. هغه وایي دا د علاقې خلک دي، زمنداران دي او دا د غوی د پرچون دکان وو هغه کې ناست وو چې وژل شوي. اوس په زیات شمېر سره پولیس علاقې ته رسېدلی او خلک هم سخت پریشانۍ سره مخ دي چې یو کور کې درې جنازې پرتې دي. د پیښې وروسته د علاقې په خلکو کې سخت ویره ده او د امنیت غوښتنه کوي. په ډیر اسماعیل خان کې د شیعه مسلک ایو مشر علامه رمضان توکیر اوویل په ډیر اسماعیل خان کې په شیعه مسلمانانو دغه رنګه پیښې ډیرې عامې دي. چې پکښې د شپږ سو نه زیات د شیعه مسلک سره تړاو لرونکي دینی پوهان، افسران، وکیلان، ډاکټران او پروفیسران وژل شوي دي. هغه وویل تر اوسه د شیعه مسلک په وژنو ککړ کسان نه دي معلوم کړی شوي.
ریاست کو کئی بار گزارش کی گئی، احتجاج کیے گئے، ملاقاتیں کی گئیں، لیکن آج تک کوئی خاطر خواہ نتیجہ ہمارے سامنے نہیں آ رہا.
هغوی زموږ د خلکو سر د فلسطین او افغانستان د خلکو په شان ظلم روان دي. هر ورځ بے ګناه خلک وژل کیږي او ریاست په دې بیرامه وژنه خاموش دي. زموږ تحفظ غواړو او انصاف او تحفظ ترلاسه کېدو لپاره له حکومتي چرواکو بیا بیا غوښتنه کوو چې دوی دې وژغورل شي. خدا غوښتنه نه منل کیږي. وایس اف امریکا ډیوا د لوړپوړو پولیس او امنیتي چرواکو سره د رابطې هڅه کړې چې د شیعهګانو په شکایت ورسره خبرې وکړي. چرواکو ورته رسمي ځواب نه دی کړی، خو یو امنیتي چرواکی د نوم نه اخستو په شرط وویل په علاقه کې د شیعهګانو د وژنو څو علت نه دي. هغه وویل یو دا چې ځینې خلک د فرقه‌ایزو نشدو او اړې ګړې لپاره دغه ډول بریدونه کوي او ځینې شخصي د خپل منځ دښمنۍ په نتیجه کې هم دغه ډول پیښې کیږي. هغه زیاته کړه پولیس او نورې امنیتي ادارې دغه پیښو پلټنې کوي. په ځینې پیښو کې کسان معلوم شوي هم دي او دوی هڅه کوي چې دغه ډول پیښو مخنیوی وکړي. عدنان بیٹنای، ډیوا، ډیرا اسماعیل خان.
د بلوچستان په سرخار کوټه کې د درې ورځو په جریان کې د اوړو د 100 کیلوګرامو د وی ګونې په نرخ کې 400 روپۍ زیاتوالی سره د 100 کیلوګرامو بیا 200 روپۍ ته رسیدلې ده او خلک له مشکلاتو سره مخامخ شوې دي. خلک وای د اوسنی حکومت په وخت کې ستونزې ډیر شوې دي او په تیرو درې نیمو کلونو کې اوړه ډیر ګران شوې دي. حمید سمسور دا رپورت لکوټې را لېږلې دي.
25 کلن محمد الیاس د هنی د کلی وړه کوسیدونکو دی. د کوټ شار پر سرکولر سړک باندې د وړو د اخستلو لپاره یو دکان ته راغلی دی چې دلته یوازې په درې ورځو کې د وړو په یو کیلو کې د 40 روپۍ د زیاتې دو سره اوس د وړو یو کیلوګرام په 100 روپۍ باندې پلورل کېږي.
کورونه ډیر غټ دي، دا وړې دي، ډیر ګران دي، نسره پر راځي رجدار ارزانه سي. یو نیم به وسلري په زیاتره عوام سي دي وسنه لري.
د کلاسي پلاو سي دونکو محمد کامران بیا وی چې د خلګو لپاره په دې وسني وخت کې د یو وخت ډوډۍ تر لاسه کول ډیر ګران کار ګرځیدلې دي.
باید دوړو پر ریټو کې خو کم سه کم زیاته زیاته د مرتل لای اورې کم دي. بنیادی ضرورت یې غني سي ارزانه او خلک بخوري چې نور څه ک ګران دي اورو کم سه کم چی ارزانه. د غریبانو او د هر چا تر وسه تل خبر ده.
حاجی محمد اسماعیل بیا وکټ تنز دي په سره غړګي کې نور چلوي. وی چې د وړو د کرانې له سبب زخه اوس د خپل کاروبار پر پرېښېدو باندې مجبور دی.
د چرالو د جلر د پاندار لا غره ته په وزر په بوريده په موټر ته ورواچو هغه 300 روپۍ نور پر کرایه پر راځي. نو دا زمر له وسه بعد ول ګران دي. دلته ډوري خلک هغه حکومت وې درې نیم سو ګرام ورکو موږ نه سپره کوله. درې نیم سو ګرام خو ګس له کور نقصان کوي. اوس چې دا حکومت راغله دی ول ډیر ګران سوي دي. موږ د مزدور مزدوري نه جوړې اوس په حال موږ داش بند کړی دي. مزدوران لاړل هغه و چې تنخ نو جوړ جنول کمره.
د کوټ شارد اټا ډیلر اسوسییشن مشر خدایداد آغا وی چې د غنمو تر سیزن پوري شایي چې د وړو بې نوري هم ډیر زیات شي.
کدا د وړو تیزی کاروبار راځي وړو په دا بېم نه سپی دا کوي. په دا دوی میاشي اندر کې به ته وړو په 40 روپۍ 50 کیلو والا وړې غنم راځي نه وړو د کم خوار ځان دا درې میاشتې به دغه صورتيالي وړو به ګراني جي ارزانه کیج بنه.
په کوټه کې د وړو د 100 کیلوګرام یو غونی په 2200 روپۍ 50 کیلوګرام 1500 روپۍ او 100 کیلوګرام یو تلیبې په 1440 روپۍ باندې پلورل کېږي. صوبایي وزیر خوراک انجنیر زمرک وویل چې د سند او د پنجاب صوبو له طرفه زخه او مشتغنم نه راکول کېږي. ستر اپریل پوری د غنمو د فصل لرسېدو سره به دغه ستونزه اوارسي. تیر کال په جنوري کې د وړو بیا 55 روپۍ کیلو ولا. په دې وکال کې د وړو په 100 کیلوګرام یو غونی کې ول 100 روپۍ اضافه شوې ده. مایرین وی چې دلته د 1.2 کروڑ وګړو لپاره په یو کال کې 15.5 لک مټرک ټن غنم راځي. دلته هر کال په بلوچستان کې 1.5 کروڑ غونی غنم تاړتیاوي. حکومت یوازې 10 لک غونی ذخیره کوي. د مل مالکان وی په مارکیټ کې د غنمو د 100 کیلوګرام یوې غونی بیا ل 3300 روپۍ زخه اوس په درنیم کال کې 4300 روپۍ ته ختلې ده. په بلوچستان کې د مل مالکان وی چې د نصیر آباد، جعفر آباد او د ډیره مراد جمالی زیاچمیر غنم سند او پنجاب ته وړل کېږي چې په نورو صوبو کې و مل مالکانو ته بینکونه پور ورکوي. د مل مالکان وی چې دا وخت په ټوله پاکستان کې د غنمو بیا 40 روپۍ یو کیلوګرام چلېږي، خو په بلوچستان کې دا تر 55 روپۍ زیاته ده. مرکزی حکومت دا خبره هم کړی و چې په ټوله پاکستان کې به د غنمو نرخ یو وي. صوبایي حکومت هم د غنمو او د وړو د بیو د راکمولو لپاره په کلنیزه بودیجه کې هیڅ ډول مالی ونډه یا سبسډي نه دی شي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
برتانیې پولیس ویلي د امریکای په ټکساس ریاست کې د يهوديانو په عبادتخانه کې د خلکو د يرغمل کېدو د پیښې د تحقیقاتو په لړ کې دوه کسان نیول شوې دي. د ګریټر مانچستر پولیسو د اتوار یک شنبه په ورځ ناوخته په یو بیان کې وویل چې د ترهګرۍ ضد پولیسو مامورینو د مانچستر په جنوب کې دوه کسان نیولې دي او د تفتیش لپاره په حراست کې دي. په نیول شوو کسانو باندې د ممکنه الزاماتو په اړه څه نه دی ویل شوی. د ټکساس په سیناګاګ یا د يهوديانو په عبادتخانه کې چې کوم مصالحتن څلور کسان یې رغمل نیول او بیا ووژل شو، پیژندګلوی د څلور سلوی کلن ملک فیصل اکرم په نامه شویده چې د برتانیې شهري دی. نور تفصيل په دې رپورت کې اوریدل شي. د امریکا د تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی په وینا یې رغمل نیون کوي د برتانیې شهري څلور سلوی کلن ملک فیصل اکرم نومیده چې د يرغمل شو کسانو درا خوشی کیدونه پس هغه په دزو کې ووژل شو. د امریکا صدر جو بایدن د پیښې نه وروسته وویل وسلوال کس په دې برید کې د ترهګرۍ د یو عمل ترسره کولو دپاره هغه وسلې اخیستی وي چې د سړکونو په سر خرڅیږي. د ملزم شخص ورور ګلبار په فیسبوک کې لیکلی چې ورور یې ملک فیصل اکرم په ذهني ناروغۍ اخته و او بیګاش په یې ټوله کورنۍ د انګلند نه په ټلیفون کې د هغه او امنیتي مامورینو ترمنځ خبرې کولې او کوشش یې کاوه چې هغه ځان ژوندی پولیسو ته وسپاري، مګر خپل ورور ته یې قناعت ورنه شو کړی. ګلبار په خپل فیسبوک پوسټ کې دا هم لیکلی چې د امریکا د تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی مامورین به د تحقیقاتو لپاره برتانیې ته ورشي. ګلبار په خپل بیان کې زیاته کړې موږ غواړو ووایو چې د یوې کورنۍ په صفت موږ د هغه هیڅ اعمال نه نظر اندازه کوو او د ټولو هغو زیانمنو شویو کسانو سره چې په دې ناوړه پیښې کې دخیل ګرځول شوي د زړه له تله معافي غواړو. ملزم کس د خالی یا شنبه په ورځ د ټکساس په کولیویل ښار کې د بیت اسرائیل په نوم د یهودانو یوې عبادت خانې ته ننوت، د هغه ځای مذهبي مشر او درې نور کسان یې یرغمل کړل. د ای پی خبری ادارې د یو امنیتي چارواکي له خولې خبر ورکړ چې دغه تن د یرغمل نیول شو یو کسانو د خوشی کولو په بدل کې امریکا کې د بندي پاکستانی ډاکټر عافیه صدیقی د خوشی کولو غوښتنه کوله. د دې پیښې د خبر رسیدو سره سم پولیس او په ګڼ شمیر کې امنیتي مامورین یاد عبادت خانې ته ورسیدل. په ریپورټونو کې ویل شوی چې یو تن یرغمل شوی کس په سلامتۍ را خوش شو او بیا د اف بی آی ټیم درې تنو نورو ته په خوندي توګه نجات ورکړ. مګر د ملزم ملک فیصل اکرم ورور ګلبار ویلی دوی یقیني و چې ورور به چاته ضرر نه رسوي او ټول یرغمل شوی کسان هم ګنی د ملزم له خوا په سلامتۍ سره پری خودل شوی او بیا د ځواکونو سره په ډزو کې په خپل وژل شوی دی. دا پیښه شاوخوا لس ګنټې روانه و چې د ملزم شخص په وژل کېدو پای ته ورسیده. یرغمل کوونکی ملزم داوا کوله چې د پاکستانی ډاکټر عافیه صدیقی ورور دی. خود عافیه صدیقی یوې وکیلې مروه البی علی په یو بیان کې واضح کړی چې ملزم د عافیه صدیقی ورور نه و او د صدیقی کورنۍ د هغه د دې ناوړه عمل مذمت کوي. عافیه صدیقی افغانستان کې د امریکایي عسکرو د قتل د کوشش په تور نیول شوی او هغه ته په کال 2010 کې امریکا کې د شپږ اتیا کال قید سزا اورول شوی چې اوس په جیل کې خپل سزا تیروي. فواد لامی، وی او ای ډیوا، واشنگتن. په داس حال کې چې نن په ګرد امریکا کې د بشري حقوقو یا سیول رائټس مبارز مارټن لوټر کینګ کلیزه لماندل کیږي او نن په امریکا کې عامه رخصتي یا چټی ده. د بشري حقوقو فعالان وایي د کلون راهیسی د نسلی به انصافی پر ضد د هڅو کولو داسې کاری چې د کلون راهیسی روان کوششونه د ناکامۍ سره مخ شوي او لا هم لږ کوي ته د رای ورکولو کې خندان شته. نن د مارټن لوټر کینګ د ورځ لمانځلو په ویاړ به د امریکا په بیلابیلو برخو کې دستوري جوړی شي. پامکړې د شوایب زاده راپورته.
مارټن لوتر کینګ په امریکا کې د ټولنیزو حقوقو تر ټولو فعال افریقایي امریکایي مشر وو. داغه په یاد کې په امریکا کې هر کال د جنوري دریم ګل داغه د زیږنې په ورځ سرکاري رخصت وی. ډاکټر مارټن لوتر کینګ په کال 1955 کې هغه وخت شهرت ترلاسه کړو چې د امریکې د الاباما ریاست په مونګامري ښار کې د ښار په بسونو کې د تورپوستو افریقایي امریکایانو او سپین پوستو د پاره د جدا جدا سیټونو پر ضد احتجاج کامیاب شو او په بسونو کې د نسلي تفریق د غنظام لمنځه یوړل شو. د هغه دا تحریک په داسې وخت کې شروع شو چې د امریکای او په خاصه توګه سویلي برخو کې افریقایي امریکایانو سره د رنگ په اساس تعصب او توپیر کېدو. دوی په یو بس کې د سپین پوستو نه بیل کېنول کېده. دغه رنگ په سکولونو کې هم تور پوستي زدګون کې د سپین پوستو خواته نشو کېناستلې. په داسې حال کې خاغلی کینګ دا ناره اوچته کړه چې امریکا کې به یو ځل دغه خوب پوره کیږي چې انسانان ټول د برابرې په اساس پیدا شوي دي. ډاکټر مارټن لوتر کینګ د کال 1955 او 1956 په لسیزو کې د سیول رائټس موومنت یا د شهري حقوقو مرکزی مشر وو. په کال 1963 کې په سرخار واشنگټن کې د لاریون په موخه د آی هاف ا ډریم یا زما یو خوب دی په نوم تقریر هغه ته په ګرد نړۍ کې شهرت ورکړو. په دغه تقریر کې هغه وایي چې دغه د خوب د چي ورځ به په امریکا کې د پخوانی غلامانو او پخوانی د غلامانو د مالکانو بچي په یو ځای ژوند کوي او شناخ به د رنګ او د نسل په بنیاد نه بلکې د کردار په بنیاد کیږي. د دغه وینا یو کال وروسته په کال 1963 کې ډاکټر کینګ ته د امن نوبل انعام ورکړ شو. هم په دغه کال کې امریکای د هغه وخت صدر لندن جانسن هیواد کې د نسلی تعصب د خاتمه د پاره قانون لاسلیک کړو. مارټن لوتر کینګ په کال 1963 کې د اپریل په 14 نیټه د ټینیسی ریاست په ممفیس خار کې وجل شو. هغه دغه خار ته د صفائی کارکونکو تور پوستو امریکایانو د مرستې د پاره تللی او د صفائی کارکونکو مساوي تنخواه د پاره په احتجاج لاس پورې کړی و. هغه لیکن د عدم تشدد د فلسفې پیروکار و. د عدم تشدد پیروکار مارټن لوتر کینګ جونیئر نه وړاندې د عدم تشدد د لارې د قامی ګټو مبارزه په 19مه پیړۍ کې د هندوستان عظیم لیډر مهاتما ګاندی، پښتون قوم پرست مشر باچا خان او د افریقا عظیم لیډر نیلسن منډیلا کوله. نن د مارټن لوتر کینګ د ورځ مانځلو په دستوره کې تمه ده د اټلانټا خار خاروال د جارجیا گورنر او د امریکا د سینټ غړی رافیل واموک د اټلانټا په زوړ چرچ کې ګډون وکړي. د چرچ دغه دستورو ترڅنګ به په نورو برخو کې هم د مارټن لوتر کینګ د 93 زیږون ورځ دستورې ترسره کیږي. په اټلانټا کې د کینګ سنټر لخوا خپور شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې نن د ګل د ورځې د سحر 10 بجو دغه دستوري به نیغ په نیغه په فیسبوک، یوټیوب، د فاکس ټی وی په نورو سنټرو او د کینګ سنټر .org باندې خپریږي. هم په اټلانټا کې به د مارټن لوتر کینګ د رخصتۍ د ورځې لاریون یا مارچ نن ماسپخین ترسره کیږي، کم چې بعد د کینګ سنټر مخې ته ودرېږي او هلته به بیا لویه جلسه کیږي.
د خیبر ضلع د ځوانانو یو تنظیم په هڅه کې دی چې په سیمه کې د جنکو د لیک لوست کچه لوړه کړي او ځایي اوسیدونکو سره د حکومتي چارواکو دې ته وهڅوي چې جنکۍ سکولونو ته لاړ شي او د جنکو په سکولونو کې ضروري اسانتیاوې ورکړي شي، چې دغسې د زرګونو په شمیره کې د سکولونو بهر جنکۍ زده کړې ترلاسه کړي. نور حال د ابراهیم شینواری په رپورت کې اوریدای شي.
د خیبر ضلع لنډی کوتل تاسیس سره تعلق لرونکي د ځایي ځوانانو یو تنظیم خیبر یوت فورم په سیمه کې د جنکو لیک لوس کچه لوړولو او هغه جنکۍ څوک چې دا مهال د سکولونو نه بهر دي په سکولونو کې داخلولو په غرض یو قامي مهم پیل کړی چې دغه د مارچ په میاشت کې شروع کیدونکي په نوي تعلیمي کال کې ګڼ شمېر قبایلي جنکۍ تعلیم اړخته راغیب کړي. په دغه لړ کې هم د دغه تنظیم د نظارت لاندې په لنډی کوتل کې یو غونډه وشوه چې په کې ځایي اوسیدونکو او د تعلیم د محکمې چارواکو په ګڼ شمېر کې ګډون درلود. دا چې دا مهال په خیبر کې د جنکو تعلیم په اړه څه قسمه مشکلات دي او د دغه د حل لپاره څه قسمه حل ځلې په پلان کې دي، د دې په حق له خیبر یوت فورم یو مشر ماروشا افریدی وایس اف امریکا ډیوا ته وویل. معروف شاه افریدی په وینا د صوبې نور وروستو پاتې برخو په څیر په خیبر کې هم زیاتره حکومتي سکولونه او بیا په خاصه توګه د جنکو سکولونو کې د بنیادی اسانتیاو کمی ده او د ټولو لوی مشکل دا دی چې تر 15 سنف پورې ماشومان د لپاره فقط دوه کوټې یا کلاس روم دي، د کومې له وجې چې زیاتره جنکۍ محاصرینې په پرایمری کچه خپل د تعلیم یا زده کړې لړۍ کته کړي. په دې اړه چې کله د خیبر ضلع د زنانو د څنګه ډیسټریکټ ایجوکیشن افسر میرمن فانوس جمال سره رابطه وشوه نو هغه وویل چې د جنکو د سکولونو اکریډیشن لپاره د صوبایي حکومت ته غوښتنه کړې خو تر اوسه ورته څه مثبت ځواب نه دی راغلی.
اپګریډیشن کې مونږ طرف نه چې چې شری موږ په لګلې دي اسې نه خو هلته یې سره وی سکرټری تاسو هلته پاتې کوي کنه اوس هم تاسو ګلان استولې دي. یو دی جمرو سکول میں لے گلا دی اپگریڈیشن لپاره میډل ټو های غړیزا، بلکې دی 6 میں نیو پرائمری اسټابلیش کړی دی. نو ال تک کی سار وی نو ال تک زه نه یم راکنه مو طرف نه هیڅ خبره نشته.
میرمن فانوس جمال پخپل دا هم غنی چې جمرود اولنډی کوتل کې د جنکو هر سیکنډری سکول او کالج جوړولو ضرورت شته. خدای مشران دغه د پاره څه موثره نه اوچتي. د خیبر یوت فورم غړي غواړي چې د جنکو په سکولونو کې د غیر حاضر خزینه استادانو حاضری یقیني کولو او د جنکو شمیره اضافه کولو په غرض باید د تعلیم محکمې چارواکي هر میاشت د ځای جنکو سکولونو دورې وکړي چې دغه سی په دغه مشکلاتو قابو راوستي شي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، خیبر.
خبری رپورٹونه مو واوریدل او د خبرونه پروستي برخه کې ورسیږي اداري ته چې د امریکا د حکومت رسمي موقف یا دری څرګندوي. دا اداري پر روس کې د بشري حقوقو د وی اداري د تړل کېدو په اړه ده چې د روس سپریم کورټ یې د تړل کېدو فیصله کړي، خو امریکا ور باندې خوشيني خودلې ده. دا اداري تاسو ته مختار خلیل وړاندې کوي.
د تیر کال د دسمبر په 28م تاریخ د روس سپریم کورټ په روس کې د بشري حقوقو د ټولو نه د زوړ انجمن د میموریل انټرنیشنل سوسایټي د بندولو حکم وکړو. دین یو ورځ وروسته د ماسکو د خار عدالت د انجمن د بشري حقوقو د مرکز بندولو فیصله وکړه. دې فیصلو سره د روس حاکمانو د روس د بشري حقوقو د ټولو نه د زوړ انجمن د بندولو کوشش کړې ده. په ظاهره خود انجمن د بندولو سبب د روس د فراخه خارجي ایجنټانو په نوم د نافذ کړي قانون خلاف ورزي خود لري کیږي. د دې قانون تر مخې روس کې کارکونکو په ټولو غیر سرکاري تنظیمونو باندې لازم اکړې شوې ده چې دوی له خارج نه څومره مالی امداد ورزي د دې به اندراج کوي او ځانونه به خارجي ایجنټان اعلانوي. خدا د بشري حقوقو او د بنیادی ازادو خلاف ورزي ګڼل کیږي او مقصد یې د روس حاکمانو له دا اختیارات ورکول دي چې غیر سرکاري تنظیمونه او د معلوماتو ادارې بندول شي. میموریل په کال 1901 کم نوي کې قائم کړی شوی و او دا د یو مرکزی قیادت د تنظیم په ځای یو تحریک تصور کیږي. دا پروس کې د 500 تنظیمونو او نورو ملکونو کې د 1100 تنظیمونو یو شریک تنظیم دی. د میموریل بین الاقوامي څنګه د شوروي اتحاد په دور کې د شوو جرایمو او د بشري حقوقو د خلاف ورزو ټول تحریری تفصیل ساتي. د میموریل د بشري حقوقو مرکز د دور حاضر د بشري حقوقو تحفظ تخپل پام ګرځولې دي چې پکې د شوروي روس نه پس جنگي سیمو کې او د روس دننه د بشري حقوقو د ساتنې کار هم شامل دي. امریکي، برتانیي، کینیډي، استرالیا او یورپی یونین په یو شریک بیان کې د انټرنیشنل میموریل او د میموریل د بشري حقوقو د مرکز د بندولو د روسي عدالتونو په فیصلو افسوس ښکارا کړی دی. میموریل په تیرو ډیر شکلونو کې تاریخي جرایم له د دستاویزي شکل په ورکولو او د راتلونکو نسلونو د یاداش او معلوماتو لپاره د داسې لکونو خلقو داستانونو راغون کړی دی چې هغه د شوروي روس د دور د حاکمانو د زور ظلم هدف جوړ شوی دی. د روس د حاکمانو دا داوا بالکل قابل قبول نه ده چې د میموریل د بشري حقوقو مرکز ګینی انتها پسندی او ترهګری په حق ګرځي. د امریکای د خارجه چارو وزیر خاغلی انټونی بلینکن خپل یو تحریری بیان کې د میموریل د بندولو په حق له د روس د سپریم کورټ فیصله غدلې ده. د ویلی دی چې د میموریل سړنکارانو تر ډیر شوکالو پوری د شوروي روس د دور د بی انتها ظلمونو د لکونو هدف شو خلکو د نومونو او داستانونو پر اغونډول کې شپه ورځ خواري مهنت کړې ده او د انصاف بالا ساتلو د پاره تاریخي کردار ادا کړی ده. د انټرنیشنل میموریل او د میموریل د بشري حقوقو د مرکز بندول د دوی د خو کارونو او په دنیا کې هر ځای کې د بشري حقوقو د مقصد سپکاوی ده. بېشکه چې د روس خلک او د شوروي دور د ظلمونو هدف شوی په لکونو خلک د خېګړې کېدو حق لري.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیږي. ایډیټوريال وی او ا واشنگتن ډي سي 202-3 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولای شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.